د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت سرکونسل عبدالجبار تخاری وایي د سند ایالت د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره یې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې چې افغان قونسلګرۍ د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي، تخاری له پاکستاني لوري غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبر پاڼه کې د سند ایالت د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلو پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف د بیا سند افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغو دوو لوړ پوړو چارواکو د بیا سند افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیرې مارچ میاشتې 1 د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستی مهلت ټاکلی و چې 3 وړاندې پای ته ورسېد. په تیرو 3 کې په 100 بې اسناد افغان کډوال د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې نیول شوي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د طالبان د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنیو ته کلنۍ پیسې ورکوي. سبیل مجاهد پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر ادا کړې ده، په هغو یتیمانو کونډو او معلولونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنۍ پیسې ورکول کېږي، د تیرې ادارې د عسکرو او پولیسو یتیمان کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او پرې ویشل شوې ده. یو شمېر رسنیو د چهارشنبې په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو د طالبانو حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړه کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو کونډو او معلولینو شمېر شاوخوا 6.5 لک یاد کړی ویلي دي. دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبي معلولین پکې شامل دي په کلنی ډول پیسې ورکول کېږي. مجاهد د امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو کونډو او معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نږدې 4 کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون چهارشنبې پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقبلې تعارفې وضع کړې دي. هغه چې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله، د اروپایي ټولنې په ګډون یې پر 1.5 هیوادونو تر 30% پورته تعارفې ولګولې. ټرمپ وویل دا ورځ د ازادۍ ورځ ده او تل به د امریکا په تاریخ کې دا سند د بیا زیږیدو د ورځې په توګه یادیږي. د ټرمپ په ټکو اروپایي ټولنه به 40%، چین به 30% او جاپان به 40% مالیات پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل دا چې ایران پر امریکایي توکو 10% مالیه لګولي په ورته کچه به امریکا ته تعرفه ورکوي. له دې هیوادونو سربیره ویتنام له 6.5%، هند له 6.5%، انډونیزیا له 2.5%، کمبودیا له 9.5%، مالیزیا له 4.5%، جنوبي کوریا له 5.5%، تایلند له 6.5%، تایوان له 2.5%، سویس له 1.5%، اوکراین او بریټانیا بیا هر یو له 10% تعرفې سره مخ شوي دي. ټرمپ پر مکسیکو او کاناډا هم 15% تعرفه وضع کړې ده. ټرمپ د دې لوړو مالیاتو یا تعرفو وضع کولو موخه د امریکایي کارګرانو دفاع یاده کړې ده. د نوو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ټرمپ په وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د نن سکلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځو سیالیو په نوموړي لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د نیپال په قربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د نن سکلونو لوبډلو ترمنځ د 3 500 ورځو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په شپږمه او وروسته یا درېمه لوبه به د اپریل په 9 ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالیو وروسته د 2 کلونو نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې چې د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحده عرب اماراتو او نیپال پر وړاندې ولوبیږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2006 کال د 2 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس په چلی نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو سکون کو هله دا چیرو غو جوړو سی او وخت به متلدی محله په خیر را سوړي درنو سکون کو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لمړنی لوست تاسو ټول ته شرغ لاست ویم په دې هله چې د لوست راخرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی درنو سکون کو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مودي هغه ستاسو د کتاب درې موصلره مپاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع هم د تاریخ د علم په اړه څه پوهیږي هم دا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو د نن ورځې کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوان همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټه لري او دا چې تاریخ مشته سره څه کوي پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډیر ښکلی معلومات په لسته راوړو درنو ستکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ پیژنو دا چې تاریخ څه دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو نو تاریخ یو علم دی چې په خوانی او هغه تریشوي پیښې تر موږ پورې رسوي او د هغه اړوند مشته معلومات راکوي یعنی تاریخ مشته هغه ډول پیښې رسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېری په خوانی وي هغه کیدای شي چې موږ نه کوو زموږ پلرونه هغه مهال شتونه درلوده یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ مخکې کیسې داستانونه او ډېری تاریخي پیښې تر موږ پورې رسوي او د هغه اړوند مشته معلومات راکوي یعنی د تاریخ علم زموږ سره د امرسته کوي چې موږ به په خوانی یا تیر شوی ژوند باندې پوهیږو د چې په خوا ژوند څه ډول وو یا حکومت پیښې رامنځته شوی وي نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کمی پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخوانی حالات سره څه ډول فرق لري یا دوی ترمنځ توپیر څه دی څومره توپیرونه رامنځته شوی دي د پخوانی ژوند څخه تر اوسه پورې یعنی د هرې دورې د پخوانی ژوند د پخوانی کیسو د پخوانی داستانونو د پخوانی پیښاړون مشته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوستي راځو خپل درس پیلو د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل تاریخ یو علم دی چې تیر شوی پیښې د وخت ځای په پام کې نیول سره بیانوي یعنی تاریخي یا تیر شوی پخوانی پیښې د وخت ځای په پام کې نیول سره بیانوي یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوی پیښې د محل یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیول سره بیانوي محل او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او وسانو څخه بیلوي یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښوته یعنی پخوانی پیښوته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه مشته بیانوي وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي یعنی د تاریخي پیښو اړوند مشته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري موږ وایو چې تاریخي پیښې محل تکلی ځای یا تکلی وخت او ځنګړی ځای لري یعنی همدا تکلی وخت او ځنګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي هر پیښه تاریخي پیښه نه دی یوازې موږ هغه پیښه ته تاریخي پیښه ویلای شو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځنګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده موږ ورته ویلای شو چې تاریخي پیښه مثلا د بدر غزا د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري یعنی د مدینه یو 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلې او ځنګړی ځای سو یعنی د مدینه یو 150 کیلومتر یو ځنګړی ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیشي هغه ځنګړې وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیشي ځنګړې یا ټاکلې وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځنګړی ځای او ځنګړی وخت ولري. نو کچېری موږ د نن ورځې ترافیکي، طبيعي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سوایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوایو چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې تر شا پرېښې دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بیلابیلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښې دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پېښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پرې راسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلی دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې دی چې تاریخي دوره پیل سي. په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره یې د ونو د میوو څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي. یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوې وي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللي ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دي؟ که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی، چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای سو چې د خپلې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای سو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکاره ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکاره ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوې دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده داده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنی تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه زده کوي، د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه درې سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ راو سپارم چې وخت چه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست تاسو ټول ته شرغلاست ویم په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکي او د نن ورځې د پسوپوري موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومېدی پر همدې موضوع باندې نن بحث کوو دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. نن به پر دې پسوپوري او دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات په لاس راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو بیا هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوټ واخلي او د لوست هغه ډېر مهم ټکي له ځان سره نوټ کړئ ترڅو دغه نوټ اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او ستاسو سره نوټ هم وي چې وروسته له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس ستاسو لپاره ډېر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. زموږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي؟ دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کومو سرچینو څخه دوی کار اخلي، کومې سرچینې دوی لپاره آسان دي، کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي، یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تیر لوست کې موږ د تاریخ تعریف، د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه زده کوي، کوم موضوعات تر موږ پورې رارسوي، دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو، یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدو. نو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پیژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي، نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري ترڅو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیش ثبت کړي، د پیش اړوند معلومات ولیکي، نو دوی حتما باید یو سرچینه، یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوی او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورکو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهم یې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوه سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. راځو هر سرچینه په تفصیل سره وایي. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطي اسناد موجود دي، چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوی یا خطي اسناد ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیلې د کومې څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریر یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل، یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي، دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن، ځکه مثلا په یو زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته هغه د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دي، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري، یا هغه د چا زده نه وي ډېر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کومو خطي اسنادو څخه، د کومو خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي، په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنی دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي چې څه لیکلي دي، یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې، هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک، او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسوی کولای چې پوسی، هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار و چې دی په دغه لیک باندې وپوهېږي، او دی د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار وو د تاریخ پوهانو لپاره. دا یو سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوي او خطي اسناد باندې پوهېدل دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد به په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته او د دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یعنی لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کیدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول آثار چې دي دا ډېر پخواني مثلا آثار دي چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنی د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه د نشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي آثار پیدا کولای شو. یعنی موږ هغه څه وینو چې تاریخي آثار دي، خو تاریخ پوهان بیا د دغه آثار څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي آثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپله سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دی، د دې توانایي ولري چې یعنی د علم څخه استفاده وکړي تر څو هغه وپیژني یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنی د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړي وای تر څو په هغه باندې وپوهېږي، او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدې چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یو تشریح درکوم تر څو تاسو وکولای شئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې وو هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په حق له و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژنې. نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې، د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته مو ویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله، یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوی اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. ومول چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې پوښدو کې بدلیږي. بل ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې پوښدو کې د بیلابیلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هر زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکو نو داسې نور چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې هغه پخوا ډېر رواج درلود. او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډیر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثر تاریخي اثر دی، هغه اثر چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي، یعنی تاریخي اثر یا پخوانی اثر چې دی هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغه بیا د خبر تاریخ ته لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثر لرو چې دغه اثر یو ډیر په زړه پورې او سره راښکونکي اثر دی چې تاریخ پوهان دغه اثر په ویلو سره یا دغه اثر په بیانولو څخه وروسته دی د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنې په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي، یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهم یې هم موږ ویل چې تاریخي اثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت. داسې یو څه تاریخي اثار دي او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزې بیا دا وه چې د تاریخ پوهانو دغه تاریخي آثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغون پوهانو او لرغون پیژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغون پوهانو یا لرغون پیژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي آثار پیژندلی وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانولو او تشریح کولو څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډیر لنډه تشریح مې درکړه تر څو ستاسو لپاره ډیر اسانه وګرځي او تاسو وکولای شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیر لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا ستاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنې کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د ارشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په ارشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږي. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنې که چېرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږئ، په دوهمه موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چېرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږئ، پنځم او شپږم لوست باندې تاسو نشئ پوهېدلی. یعنې ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هر سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویل او دا ډېر په زړه پورې معلومات و. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شیبو سره ملتیا کړې وي او د موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځ درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیا مهربانه را په سپیشل نه مسلمه ناونې کې هیله مې ومني ترنوس د کونکو په هیله چې روغ او جوړ اوسي او د ژوند چاري به مو شپر مخسي. ترنوس د کونکو د تاریخ مسمون دریم لوست تاسو ټولو ته شرخ لاس پویم په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکړي او د لوستل شوي موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپه درس دی چې تاریخي دورې او د تاریخ څخه وړاندې دورې دي. ستاسو په کتاب کې دریم لوست دی اوومه او اتمه پاڼه ده. په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې تر څنګ په دې هیله چې د دویم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږي. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو له بل سره تړلي دي. تاسې هڅه وکړئ چې د هر درس په پای کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کېږي هغه زده کړئ. نو دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسې نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلوو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړني لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوو لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره او بل هم تاریخي دوره وه. تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوه دورې موږ په تیر لوست کې ویل و. نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږي او انسانانو څه ډول ژوند پکې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایښت څخه شروع کیږي او د لومړنیو مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي. یعنې دا دوره مخکې مو هم ویلي وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنې د انسان او بشري ټولنې د پیدایش سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي. یعنې لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و. یعنې تاریخ پوهان د هر څه نه و پوهېږي، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او دا هر څه نه و. یعنې کله چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنی تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر د اوسه پورې دوام لري. یعنی کله چې لیک او لوست رامنځته شو په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل شو، نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنی تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر د اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی د هم په عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي انسانان مدنیت لیک او لوست ته هر څه ډیر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر د اوسه پورې دوام لري. د دې تر څنګ زرګونه او کلونه وخت نیسي د انسانانو پر ژوند باندې، یا د انسانانو پر ژوند باندې زرګونه کلونه تیر سوي دي د ځمکې پر مخ باندې، چې دوی هغه ډیر ساده ژوند څخه راوتلي دي د مدنیت عصر ته داخل سوي دي. یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر سول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر سوي ده، زرګونه کلونه چې تیر سوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول وه. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروشنه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنی هم د لرغون پوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیر زموږ تر موږ پورې دا ورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشلې ده. یعنی کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونو پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر شو، پر انسانانو باندې تیر شو تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشلې دي. د انسان هغه ډېر پخوانی دوره یا ډېر پخوانی پیر، د ډبري پیر یا د ډبري دوره یا د ستون ایج نامه یادیږي او دته د سټون ایج نوم ورکړی دی. ځکه په دغه محل کې انسانان چې و هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه چې دوی ګټه اخیستل هغه ټول د ډبرې څخه جوړ و. یعنې انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او سمڅو کې اوسېدل. یعنې ډېر ساده ژوند و، هر څه به د ډبرې څخه جوړ و. تر دوی مثلا لوښي وه یا دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرو څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی، چې دغه دوره یو ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي. چې کله دا دوره پای ته رسیږي، په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څاروي له پوستکو څخه ځانته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت و. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د ونو د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول، د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول. چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده، یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د سټون ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده، چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخبیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. نو د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی، چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعې ترکیب دی، یعنې د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څاروي د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګیو د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه آشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او سمڅو کې نه اوسېدل، دوی به د خپل ژوند کولو لپاره یا د اوسېدو لپاره به دایمي ځایونه جوړول. او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود، یعنې صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. دریم عصر یا دریمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. دریمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل، یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول. چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنې د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څاروي د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنې دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداری، د صنعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوه. یعنې په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت و. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دوی کې رواج و. یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله، چې یوه ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت و. دا هم د دریم عصر یا د اوسپنې عصر و. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلي دي. یعنی تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلي دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه چې 3000 کاله پخوا تر میلاده زمانه ده، د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي، چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنی کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنی 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي، یعنی منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنی د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 1800 پیړۍ څخه، یعنی په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و، د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري، چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنی د تاریخي زمانو دغه ویش دي، دا یوازې یو بیلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیات پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوي دي، او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درونو زده کوونکو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو پیژندل چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په درېیم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره وویل چې بیا کله چې د تاریخي دوره یعنې د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسېږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسېږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړني مدنیتونو ته رسېږي. چې کله دوی دغه مدنیتونو ته رسېږي یعنې ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پیژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپیژنو او هرې دورې ته یې نوم ورکړی دی. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره یې په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شیان چې جوړ شوي وو له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی به په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنی او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر مو ویل یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره وه چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنې ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وو او دا لومړنی ځل و چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستي. درېیمه دوره مو هم ویل چې د اوسپنې دوره وه، په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه که تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که ځینې حالات وه، که هر څه وه، دوی به د هغه به د اوسپنې څخه جوړ وه چې همهغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ ویل انسانانو په صناعت، په سوداګري، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې به دوی بوخت وه. بیا مو دا هم وویل چې تاریخ پوهان د لرغون پیژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ باندې ویشلې ده، یا هرې یوې ته یې دغه نومونه ورکړي دي. ومو ویل چې لومړنۍ پیړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پیړۍ، د منځنۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پیړۍ، او د نوې پیړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پیړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پیړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنې اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پیړۍ کې اوسېږي او هر څه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، دې پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي. به بل پوښتنه دا چې فلز یا برونز څه شي دي، د اوسپنې د زمانه انسانان کوم دندې درلودې، یعنې د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کومې دندې درلودې، څه په کوم کارونو باندې دوی بوخت وو، او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شېبو راسره مل اوسېدلی اوسئ. نو تاسو تر راتلونکي درس پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
تلوی مهربانه چشتن پسترنامه سلامونه ونی کی هیلې می ومنې درنو سکونکو ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله هیله د چیرو خو جوړ وسی او د ژوند چاري به مو شپر مخته. درنو سکونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست ته تاسو ټولو ته شرح لست ويم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرینی شی ور سره ملتیا وکي او دا ویل سوی موضوع څخه ګټه واخلي. درنو سکونکو په دې هیله چې د تیر ورځ د تیر ورځې کورنۍ دند په مزدکړی وي او په دې لوست کې به هم د ځان سره کتابچه او قلم د ځان سره ولري، تر څو وکولای شي هغه ډیر مهم ټکي د ځان سره یادداشت کړي او درس په شډول سره زده کړي او مفهوم څخه واخلي. نو نن مو هم درس یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی چې د ژوند په ډیرو چارو کې به تاسو سره مرسته وکړي، خو که چیرې تاسو شپه دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ، نوټ واخلي او هڅه وکړي چې په مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو درس څلورم لوست دی چې تاسو په کتاب کې نهمه او لسمه پاڼه ده. او موضوع هم په تاریخ کې د نیټو بدلون دی. نن به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې په تاریخ کې څو ډوله نیټې موږ لرو یا څنګه کولای سو هغه نیټې بدلې کړو. موږ په افغانستان کې څو ډوله نیټې لرو، نیټې یا کلیزې د څه لپاره دي، ولې مهم دي، پر دې موضوع به بحث وکړو. بل دا چې څنګه کولای سو دغه نیټې او کلیزې یو بل ته سره بدل کړو. موږ زیاتره وخت په د ژوند په خپلو چارو یا ورځنیو چارو کې د داسې موضوعاتو سره ډېر مخ کېږو چې غواړو مثلا خپل کلونه د یو د یوې نیټې څخه بل نیټې ته بدل کړو یا خپل د زیږیدو کال بدل کړو. نو نن مو هم موضوع همدا ده چې تاسې به د دې درس په تر پایه پورې په دې باندې وپوهیږئ چې په افغانستان کې موږ څو ډوله نیټې لرو، نیټه څه ده، تاریخ څه دی، ولې زموږ سره په کومو موضوعاتو کې مرسته کوي، ولې مهم دی، او دا چې کم کال څو ورځې څو میاشتې دي، څه توپیر لري کلونه د یو بل څخه، او څه ډول دا کلونه پیل شوي دي. د دې درس تر پای پورې به تاسو په دې موضوعاتو باندې وپوهیږئ. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو په تاریخ کې د نیټو بدلون. نیټې او کلیزې د وخت او د وخت ویش د پیژندلو غوره لار ده. یعنی نیټې او کلیزې زموږ سره د وخت په پیژندلو کې دا چې موږ پوسو چې کم وخت دی، کم کال دی، کم نیټه ده، د دې په پیژندلو کې همدارنګه دا چې وخت ویشل شوی دی، یعنی د وخت ویش په پیژندلو کې زموږ سره مرسته کوي. او همدغه نیټې او کلیزې د وخت پیژندلو، د وخت ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او بهتره لار ده. په افغانستان کې معمولا موږ درې ډوله نیټې او کلیزې لرو. یعنی په افغانستان کې درې ډوله کلیزې دي یا درې ډوله نیټې دي چې هغه ډېر کارول کېږي. او په افغانستان کې زموږ چارې یا زموږ هغه که په سیاسي چارې وي، هغه که اجتماعي یا ټولنیزې چارې وي، که رسمي دولتي او داسې نورې ادارې وي، موږ له همدغه درو نیټو څخه کار اخلو. زموږ د ژوند په چارو کې موږ له دغه نیټې سره ډېر مخ کېږو، او زموږ یو ضرورت دی چې موږ په هر یوه باندې وپوهیږو. هغه درې ډوله نیټې چې په افغانستان کې ډېر معمول دی او ډېر استفاده کېږي، یو یې سپوږمیز یا قمري کال دی، بل یې لمریز یا شمسي کال دی، او درېیم یې هم زیږدیز یا میلادي کال دی. د لمریز او سپوږمیز کلیزې شروع یا پیل چې دی، هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت د لومړی کال څخه پیلېږي. یعنی کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت کوي، هغه د هجرت لومړنی کال یې لمریز او سپوږمیز، یعنی د قمری او شمسی کال هغه شروع یا پیل دی. یعنی همدغه وخت دی چې قمری کال یا قمری نیټه او شمسی نیټه دواړه شروع کیږي. او میلادی یا زیږدیز کال چې دی، هغه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلیږي. یعنی کله چې حضرت عیسی علیه السلام نړۍ ته راځي، نو میلادی یا زیږدیز کال هم د هغه مهال څخه شروع کیږي چې بیا د دې تر اوسه پورې دوام لري. مګر په رسمي دولتي او اداري چارو کې موږ زیاتره وخت د هجری لمریز څخه کار اخلو. او یعنی په تعلیمي برخه کې، په سیاسي برخه کې، هغه کم دولتونه یا ادارې چې دي، کم رسمي ځایونه چې دي، د هغه ټولو چارو کې موږ د هجری لمریز کلیزې څخه کار اخلو. خو ځینې مهمې مذهبي ورځې لکه د روژې میاشت، لکه کوچنی اختر، لکه غټ اختر، او داسې نور د هجری سپوږمیز څخه، یعنی د قمری کلونو څخه یا د قمری کلیزې څخه کار اخلو. هجری لمریز کلیزه چې ده، هغه دولس میاشتې دي. یعنی دغه نیټې چې دی، یو له بل سره یو څه توپیر لري. توپیر یې په څه شي کې دی؟ رضوایي چې هجری لمریز کلیزه چې ده، هغه دولس میاشتې ده، یعنی مکمل دولس میاشتې دي، چې همدغه دولس میاشتې درې سوه شپږ پنځوس ورځې کېږي او شپږ ساعته کېږي. هجری سپوږمیز بیا چې د هغه دولس میاشتې ده، یعنی دا هم د هجری لمریز په ډول دولس میاشتې دي، مګر د ورځو شمیر بیا توپیر لري. په هجری لمریز کې موږ ویل چې درې سوه شپږ پنځوس ورځې موږ لرو، مګر په هجری سپوږمیز کې بیا دولس میاشتې لرو او درې سوه څلور پنځوس ورځې لرو. یعنی دلته د ورځو ترمنځ یو څه توپیر راغلی، چې همهغه د ورځو توپیر دی چې د دغه کلونو په منځ کې د نیټو د توپیر سبب شوی دی. یعنی د دې ترمنځ یو توپیر رامنځته کړی دی. توپیر یې دا دی چې هجری لمریز کلیزه چې د هغه دولس میاشتې درې سوه شپږ پنځوس ورځې او شپږ ساعته دي، مګر هجری سپوږمیز یا قمري کال چې دی، هغه دولس میاشتې او درې سوه څلور پنځوس ورځې دي. همدغه د دې ترمنځ توپیر دی. اوس که چیرې موږ غواړو چې هجري شمسي نیټه په زیږدیز نیټه یا زیږدیز نیټه په هجري شمسي باندې واړو، یعنې که چیرې موږ غواړو هجري شمسي کال په میلادي کال او یا میلادي کال په هجري شمسي باندې واړو، نو څنګه یې اړو؟ ساده او تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې موږ پر 21 عدد راوخلو د هغه کال چې موږ غواړو بدل کړو د هغه کال سره یا جمع کو او بیا ورسخه تو تفریق کو. نو هغه کوم حاصل چې لاس تر ازي هغه یا هجری شمسی نیټه دا بیا هم میلادی نیټه ده. مثلا کچیر موږ وغواړو د محمود د زیږیدو نیټه په هجری شمسی باندې بدل کړو. مثلا احمد په 1918 کال کې پیدا شوی دی، په 1918 زیږدیز کال کې پیدا شوی دی، اوس غواړو دغه نیټه یا دغه کال په هجری شمسی باندې بدل کړو. 1921 عدد را اخلو، د 1918 کال څخه تفریقو، یعنی منفی کوو. هغه کم حاصل چې لاسته راځي هغه هجری شمسی کې د محمود د زیږیدنې نیټه ده. شپارسو یوشت عدد ورسخه منفی کوو، یعنی کچیر وغواړو زیږدیز کال په شمسی باندې واړو نو شپارسو یوشت عدد ورسخه منفی کوو. خو کچیر موږ مثلا وغواړو د ظلمی د زیږیدو کال په هجری شمسی کې وي، وغواړو چې په میلادي باندې بدل کړو، یعنی کچیر ظلمی په 1455 کال کې پیدا شوی وي، وغواړو دغه 1455 هجری شمسی کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ د 1455 عدد سره 1401 عدد جمع کوو. هغه کم حاصل جمع چې لاس ته راځي هغه په میلادي کې د ظلمی د زیږیدو کال دی. مثالونه په عملی ډول داسې دي چې مثلا که چیرې وغواړو میلادي یا زیږدیز کال په هجری شمسی باندې بدل کړو، نو هغه کال چې غواړو بدل کړو هغه کال سره څخه یو شپرسو یو شت عدد ورسخه منفی کوو، نو هغه کم حاصل چې راست سره دی هغه هجری شمسی کال دی. او که چیرې وغواړو میلادي کال په هجری شمسی کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ 1401 عدد د هغه سره جمع کړو. مثلا 1455 هجری زیږدیز کال دی، د 1401 سره جمع کړو. کومه ده چې لاس تر ازي هغه په میلادي کې د زیږدیز د هغه کس د زیږیدنې کال دی، نو دا هغه تر ټولو اسانه طریقه ده چې 1401 عدد سره جمع کړو او یا هم ورسخه منفی کړو، نو زموږ هغه کم څه چې غواړو هغه لاس تر ازي. نو درنو زده کوونکو، دغه اوس موږ د نن ورځې درس مو ډیر مهم درس وو چې په تاریخ کې د نیټو بدلون وو. موږ تاریخ او نیټې مو پیژندلې، کلیزې مو پیژندلې چې نیټې او کلیزې د وخت او د وخت په ویش کې د ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او مهمه طریقه ده. اوس موږ سره مرسته کوي تر څو موږ وخت وپیژنو او د وخت پیش وپیژنو. بل مداول چې په افغانستان کې درې ډوله نیټې او کلیزې دي چې یو یې سپوږمیز یا قمري کال و، بلې شمسي کال او بلې هم میلادي کال و. د دوی ترمنځ توپیر دا و چې په ورځو او میاشتو کې و. هر کال یا هر نیټه چې ده هغه یو پیل لري. موږ ویل چې هجری شمسی او هجری قمری کال چې و هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت د هغه لومړنی کال څخه پیلېږي، تر اوسه پورې دوام لري. همدارنګه میلادي یا زیږدیز کال چې و هغه بیا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلېږي، چې موږ په خپل رسمي دولتي او اداري چارو کې د هجری لمریز څخه کار اخلو. په ځینې مذهبي ورځو کې لکه د روژې میاشت، عرفات ورځ، د لوی اختر، کوچنی اختر او داسې نور مذهبي ورځې چې دي، په هغه کې بیا د هجری سپوږمیز کال سنې څخه یا د هجری سپوږمیز نیټې څخه موږ کار اخلو. بل مداول چې هجری لمریز کال چې دی یا هجری قمری کال چې دی هغه 12 میاشتې 300، هجری سپوږمیز شمسی کال چې دی هغه 12 میاشتې 365 ورځې او 4 ساعته دی. هجری سپوږمیز کال چې دی هغه به 12 میاشتې چې ورځې 345 ورځې تر رسیدي، چې دا غوډه دوی ترمنځ د ورځو توپیر وو. د هجری لمریز او هجری سپوږمیز کلونو ترمنځ توپیر په ورځو کې و چې په هجری لمریز کې 365 ورځې 4 ساعته وي او په هجری سپوږمیز کې بیا 345 ورځې وي، چې دا غوډه دوی ترمنځ توپیر. بل مو دا طریقه زده کړه چې څنګه کولای شو هجری شمسی کال په زیږدیز یا میلادي کال باندې واړو. هغه تر ټولو اسانه طریقه دا و چې 1401 عدد سره جمع یا منفی کو. که چیرې وغواړو زیږدیز کال په هجری شمسی باندې بدل کو، داسې بدلو چې 1401 عدد سره منفی کوو. خو که چیرې وغواړو چې هجری شمسی کال په میلادي باندې واړو، نو په دې وخت کې 1401 عدد سره جمع کوو. چې کله مو جمع کوي هغه کم حاصل جمع چې لاس تر ازي کم حاصل چې لاس تر ازي هغه زموږ د زیږدیز کال راشي. چې د دې مثالونه موږ هم ویلم یو بل مثال به همدلته بیا هم واضح که مثلا که چیرې موږ غواړو د یو چا مثلا د احمد د زیږیدو کال غواړو په هجري شمسي بدل کړو، نو په دې وخت کې هغه مثلا په 1938 کال کې پیدا سوی دی. 1938 کال څخه 1420 منفي کوو، کوم حاصل چې موږ ته په لاس راځي هغه زموږ هجري شمسي نیټه ده. او که چیرې موږ غواړو هجري شمسي په زیږدیز باندې واړو، نو مثلا 1555 هجري شمسي کال دی غواړو په میلادي واړو، نو په دې وخت کې موږ د هغه سره 1420 عدد جمع کوو. نو کوم کال چې لاسته راځي هغه زموږ د زیږدیز نیټه ده یا زیږدیز کال دی. دا چې موږ غواړو هجري شمسي په میلادي په میلادي او همدارنګه میلادي په هجري شمسي باندې بدل کو، د دې لپاره نورې محاسبه هم شته. نو د نورو محاسبو د مخې هم کولای شو چې دغه عملیه سرته ورسو، خو تر ټولو اسانه او ساده طریقه یې همدا و چې موږ دلته وویل. نو په دې هیله چې تاسو په دقت ورته غوږ نیولی وي او مفهوم ورڅخه اخیستی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي او زده کړې به مو وي، او د دې وروسته یې هم زده کړئ تر څو د ژوند په ډیرو چارو کې چې کله موږ داسې موضوعاتو سره مخ کیږو زموږ لپاره اسانه اوسي. تر راتلونکي درس پورې تاسې بیا هم کورنۍ دنده لري. ستاسې کورنۍ دنده بیا هم درې پوښتنې دي چې تاسو باید دغه درو سوالونو ته جواب پیدا کوئ تر څو وکولای شئ چې د درس په مفهوم باندې وپوهیږي او درس مو زده شي، تر څو هغه 15 لوستونه یعنې آینده راتلونکي درسونه چې موږ هم وایو تاسو د ستونزو سره مخ نسی او په ډیر اسانۍ پر هغه باندې وپوهیږي. نو کورنۍ دنده مو دا ده چې اول دا سوال زده کړئ چې لمریز یا هجري شمسي کال څو ورځې او څو ساعته دي، بل دا چې سپوږمیز هجري قمري کال څو میاشتې او څو ورځې دي، د سپوږمیز کال او لمریز کال مبدا څه ده، یعنې څه وخت هغه دوه کلونه